کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د ماسپخین یوونی مبجه شو لاده د امریکا غږ آشنا رادیو ورستی مخمنی خبری خبرونه وړاندې کیږي. په روانه خبرونه کې د خبرونه پرته نور خبرونه تاسو په سبت شبه بناوري تاسو نه هیله کوچی خبرونه ته زنګ ونه وهي. پوره خبرونه زه عاشق الله رحیم زوی وایم. نن د سلواغې شپږشتمه د افغانستان د پخوانی شوروي لهکرو د وتلو ورځ ده. اته ویش کال مخکې پر همدې نیټه د سرو لهکرو وروستي عسكر د افغانستان نه ووته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دې ورځې په مناسبت په خپل وینا کې وسلوالو مخالفینو ته خبرداري ورکړه که د سولې د بهیر سره یو ځای نشي د راتلونکي کال کې به له سختې ماتې سره مخ شي. د افغانستان حکومت وی په مسکو کې د افغانستان په حق له د چهارشنبه په ورځ په جوړیدونکي کانفرنس کې د ګډون لپاره د بهرنیو چارو د وزارت د ستراتیژي او پالیسۍ د رئیس په مشرۍ یو پلاوی نن روسیې ته لیږلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل د دې لپاره چې دا کانفرنس د افغانستان په حق لدی نو ځکه د افغان حکومت په استازیتوب دغه کانفرنس ته خپل یو هیئت لیږلی دی. د لاور په ښار کې د هغو کسانو فاتحه نن واخیستل شوه چې تیره ورځ په یوې مارګانۍ چاودنې کې وژل شول. د پنجاب ایالت کې تقریبا نن ټول بازارونه او دوکانونه بند ول. د دوشنبه د ورځې د پیښې په دیارلسو وژل شوو کسانو کې د دوه پولیس مقاماتو په ګډون و پاکستاني افسران هم شامل دي. دغه چاودنې کې شاوخوا شپېته کسان ټپي شوي هم دي. د طالبانو نه یوه جلا شوې ډله جماعت الاحرار ویلي دي چې دا برید دوی کړی دی. دغه ډلې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځیانو د عملیاتو په مقابل کې د دغه برید پلان جوړ کړی و. د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سلاکار مایکل فلین تر استعفا وروسته سپینه ماڼۍ غواړي د ملي امنیت مشاوریت متقاعد جنرال کیټ کلاکټ د سرپرست په توګه معرفي کړي. ښاغلی کلاک په انتخاباتي منډو تړلو کې د جمهور رئیس ټرمپ سلاکار و او پخوانی سلاکار مایکل فلین تر هغه وروسته استعفا ته مجبور شو چې د روسي ډیپلوماتانو سره د اړیکو له امله پر هغه فشارونه ډېر شول. د متحده ایالاتو په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان دواړه د دې نظر سره موافق دي چې مایکل فلین استعفا ورکړل او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه غوښتي دي چې د ملي امنیت برخې ته ډېره توجه وکړي. د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ناسکه ورور په ماليزیا کې وژل شوی. د جنوبي کوریا خبري ایجنسی یون هاپ د یو حکومتي چارواکي د قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي چې کیم جونګ نام وژل شوی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د جنوبي کوریا د استخباراتو ادارې امریکا غک سره په خبرو کې د شمالي کوریا د رهبر د ناسکه ورور وژل کېدل نه تایید او نه هم رد کړل. داسې ویل کېږي چې دوه میرمنو چې ښایي د استخباراتي ادارو کارکوونکي به وي د کوالالمپور په نړیوال هوایي ډګر کې د شمالي کوریا د مشر ناسکه ورور په زهرجنو ستنو وهلی هغه رښتون ته په لار سا ورکړله. دواړه میرمنې وروسته لیدل شوي چې په ټیکسي کې د پیښې د ځای نه تښتېدلې دي. پنځه امریکایي عسکر په ختیځ اروپا کې د ناټو سازمان د غوړو هیوادونو د امنیت د لا تقویت لپاره د رومانیا د تورې بحیرې سرحد ته رسېدلي. د دې ځواکونو سره ټانکونه او نور پرمختللي پوځي تجهیزات شته دي. په رومانیا کې د امریکا سفارت وایي د جنګي عقاب د لومړني غونډ اتم پلی کنډک به د رومانیا د میهایل ګوجالن شینو په هوایي اډه کې دیروي. دا اډه د رومانیا په ختیځ کې ده او امریکایي ځواکونه به هم په دوري شکل خپله دنده پکې ترسره کوي. په ترکی کې چارواکو یو فرانسوي د نوي کال په شپه د ناڅاپ په کلب د برید په تړاو نیولی. د اناتولیا خبري ایجنس د سه شنبه پر ورځ ویلي دي چې دغه 22 کلن فرانسوي چې مور او پلار یې د ترکیې دي په استنبول کې نیول شوی. په دې مشکوک کس دا تور دی چې د حملې د پلان په جوړولو کې د اصلي برید کوونکي سره مرسته کړې وه. اصلي برید کوونکی عبدالقادر مشارف چې د ازبکستان دی لا هم په زندان کې دی. په دې برید کې چې د نوي کال په شپه په استنبول کې وشو 9 کسان پکې وژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. او وروستۍ خبر دا چې د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ وایي د دې سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیران سبا د چهارشنبه په ورځ په غونډه کې د دفاعي بودیجې په زیاتوالي خبرې کوي. ښاغلی سټولټنبرګ خبریالانو ته وویل چې تیر کال د ناټو غړو هیوادونو بودیجه 10 میلیارده زیاته کړې وه خو 28 هیوادونو د جملې نه یوازې 5 یې هغه هدف پوره کړی و چې د ناخالصه کورني تولیداتو 2% به دفاعي چارو ته بیلوي. درنوندونکو دا ول د دې مهال د سیمې او نړۍ مهم خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اورئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. پام وکړئ، رپورټ ده. روسیه د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د جګړې په اړه د یو کنفرانس کوربتوب کوي چې د افغانستان په شمول د سیمې یو شمېر هیوادونه وربللي، خو هغه څه چې تر دې دمه ښکاري په دې کنفرانس کې د امریکا، اروپایي اتحادیه او ناټو استازو ته پکې بلنه نه ده ورکړه سوې. روسیه وایي غواړي په دې پوه سي چې طالبان په افغانستان کې داعش ماتولی سي او کنه. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
دا غونډه د روسیې د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي د لومړي ځل لپاره یو اربیا په افغانستان کې یو فعال نقش ولوبوي، او دا نقش یې د پیل څخه مباحثه یې دی. تیر ځل چې د دسمبر په میاشت کې د افغانستان په اړوند کنفرانس جوړ کړی و، په هغې کې چین او پاکستان ته بلنه ورکړې وه، خو افغانستان پرې خوشحاله نه و. په دې ځل کنفرانس کې افغانستان، هند او ایران شامل شوي دي، خو متحده ایالات او ناټو یې نه دي غوښتي. اکثره دغې عمل ته د روسیې او امریکا ترمنځ په روابطو کې د اختلاف نظر ګوري. په دې روسیې کې د امریکا د سنا مجلس د پوځي اړیکو د کمیټې په اجتماعي غونډه کې سناتور جان مکین وویل چې روسیې د طالبانو څخه د دې لپاره حمایت کړی دی چې امریکا کمزورې کړي، خو یو شمېر سیمه ییز څېړونکي دا کنفرانس یو مثبت پرمختګ ګڼي.
په دې کاري چوکاټ کې ټول هغه سیمه ییز لوبغاړي شامل دي چې په افغانستان کې مهمې ګټې لري. ترهګري یو نړیواله پدیده ده، خو فکر کوم سیمه ییز هیوادونه باید ډېر مثبت نقش ولوبوي.
د روسیې ځانګړې پاملرنه د افغانستان په ختیځ کې د داعش د وسلوالو شتون دی، او ماسکو نه غواړي چې دا ډله د قفقاز پر مسلمانو میشتو سیمو کې خپل اثر او نفوذ پیدا کاندي.
تمه کېږي چې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کېدلی شي چې د داعش ډلې ته ماتې ورکړي، سو افغانستان د دې ډلې د هغو مشرانو او جنګیالیو لپاره د پناه په یو ځای بدل نه شي چې په سوریا او عراق کې د ماتې په صورت کې تېښته کوي. دا بې ځایه خبره ده چې ګنې روسیه په افغانستان کې د آرامۍ راوستلو لپاره هڅه نه کوي، خو بل لوري ته د روسیې مشرتابه زیات اندېښنه لري چې متحده ایالاتو ځینې لوی هوایي ډګرونه لاسته راوړي دي چې د اټومي بمونو د ځای پر ځای کولو لپاره ترې نه استفاده کېدلی شي.
خو په کاناډا کې د افغانستان د پخواني سفیر سمد عمر په وینا د دې کنفرانس نه د ډېرې مثبتې نتیجې تمه نه کیږي.
دا چې تر اوسه د اول ځل لپاره درې نور هیوادونه په لیست کې شامل شوي، ښکاري چې دا مقدماتي او معرفتي پړاو دی. غواړي د یو بل په نظر پوه شي. فکر نه کوم چې کومه خاص نتیجه ترې ترلاسه شي.
څو ځلې دې ته ورته کوښښونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ له امله بې نتیجې پای ته رسېدلي دي، خو که چیرته دا بهیر کامیابیږي نو دا د روسیې او چین پر توان پورې اړه لري چې څومره به افغانستان او پاکستان په دې قانع کړي چې خپلمنځي مخالفتونه کم کړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د افغانستان اجرائیه رئیس له ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوي چې د افغانستان په حق له د دې ټولنې په مرسته جوړونکي سیمه ییز کنفرانس دی په یو داسې هیواد کې جوړ شي چې د کنفرانس ټول ګډون کوونکي پکې برخه واخلي. زموږ خبریال اکرام شنواری په دې باره کې له کابل رپورټ را لېږلې.
افغان حکومت وایي چې په مسکو کې د افغانستان په هکله د چهارشنبې په ورځ په جوړېدونکي کنفرانس کې د ګډون لپاره یې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ د رئیس په مشرۍ یو پلاوی نن روسیې ته استولی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل د دې لپاره چې دا کنفرانس د افغانستان په هکله دی، نو ځکه افغان حکومت دغه کنفرانس خپل استازی استولی دی.
اجندای این نشست گفته شده است که نشستیات شده برای بحث.
خغلی مستغنی ویل د دې ناستې د اجنډا په اړه ویل شوی چې دا ناسته د افغانستان د سولې څخه د ملاتړ په برخه کې د دغو هیوادو د سولې هڅو کې د هماهنګۍ رامنځته کولو پاکله بحث کول دي. ټاکل شوی د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې، چین، پاکستان، افغانستان، ایران او د هند استازو په ګډون د دغو هیوادو ترمنځ د افغان سولې د هڅو د هماهنګۍ لپاره دا غونډه جوړه شي. دا غونډه د تیرې سوي کال د روسیې میاشتې د غونډې په تعقیب جوړیږي. په مسکو کې د دسمبر په 20مه ورځ غونډې ته افغانستان نو بلل شوی او یوازې د روسیې، چین او پاکستان استازو پکې برخه لرله. د مسکو درې اړخیزه غونډه د افغان حکومت د سخت غبرګون سره مخ شوه چې بیا وروسته د روسیې بهرنۍ چارو وزارت اعلان وکړ چې د دې کنفرانس بلې غونډې ته به افغانستان، ایران او هندوستان هم وروبلي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی وایي چې دغه کنفرانس لومړۍ غونډې ته افغان حکومت نو بلل شوی.
نشست گذشته در غیاب جمهوری اسلامی افغانستان.
خغلی مستغنی ویل تیر نسته د افغانستان د اسلامي جمهوریت په غیاب کې جوړه شوی و. د همدې لامل موږ